دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزف امیر ساحل او ملیحه امیرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان دا ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم، تټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا حکومت پښتون ژغورنې غورځنګ نخواست کړي چې خبرو اترو ته دې ورسره کینی. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وایي نگران حکومت به تر سلا مشورو وروسته جوړیږي او انتخابات به په خپل وخت کیږي. او رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو سارون کې به د شام د مبینه کیمیاوي برید معلومولو په لړ کې د ښکار شوو کسانو جسدونه راباسي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا حکومت وای پښتون ژغورنې غورځنګ ته د دوی له یوې جرګې سره خبرو اترو ته د کیناستو خواست کړي. پرون د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره خبرې اترې وکړي.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما تداری پیش کړي، جرګې سره دې زر نظر خبرې وکړي تاکہ چې دا کم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډ دي چې هغه باندې مخکې قدم واغسته شي.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي، خو باید چې د دوی د ملګرو نیول کېدل او خلاف یې پروپاګانډي بندي کړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لماینونو پاکې کړل شي، د ماورای عدالت وژنو او لادرکه کسانو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلی نگران حکومت جوړېدل یو عیني شرط دی چې د اپوزیشن تر سلا مشورو وروسته به جوړېږي. پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ چې پارلماني انتخابات به په خپل وخت کېږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډېږي. پرون په کوټه پریس کلب کې نوموړي خبریالانو ته ویل
وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي.
ټاکل شوی په پاکستان کې عام انتخابات تر روان کال په جولای کې وشي. جماعت اسلامی له پاکستان تحریک انصاف نه د بلیدو رسمي اعلان کړي. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلافي حکومت کې شامل ګوند وو. د اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې ګډې خبري هونډې پر مهال وشو. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویل د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات نه وو او ډېر ښه وخت یې تیر کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پونتون د فزیکس سانګي نوم بدلولو قرارداد منظور کړي. پرون د مسلم لیگ نون غړي محمد صفدر لخوا قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د طبیعتو د سانګي نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. د قرارداد له مخې فزیکس پو خزینی د طبیعتو په میدان کې ډېر کارونه کړي دي چې نورو هیوادونو ترې هم فائده پورته کړي. مخکې په 2018 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف د دغه سانګې نوم د نوبل انعام ګټونکي فزیکس پو ډاکټر عبدالسلام په نوم ایښی و. افغان چارواکي وایي د مشکوکو وسلوالو هغه اوه کسیز ډلې نیولې چې په کابل کې د حملو پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازیګر ویل دې کسانو په دولتي ودانو او روغتونونو د حملو پلان لرلو. رویټرز خبري اژانس وایي تورن شوو کسانو د پلټنو په وخت اعتراف کړی دی چې د کورنۍ او چارو وزارت په زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کوله. په هغه هسپتال کې د افغان ملي ځواکونو د سرتیرو علاج کیږي. رسنۍ خبر ورکوي چې د کیمیایي وسلو سارون کې به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دوما خارګوټي کې 13 میاشت مبینه کیمیایي برید تصدیق کولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې مشر احمد امزوم سو پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د ادارې د حقایقو معلومولو میشن د اپریل 21 باندې د دمشق شمال شرقي سیمې ته د تلو اجازت حاصلولو پس وار له مخه تر سلو زیاتې ماحولیاتي نمونې ترلاسه کړي دي. اف پی خبري ایجنسۍ د دغه خبر تصدیق کړی دی. دوما ته د ډلې میشن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغې وروسته لیږلې چې د اپریل 8 برید په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو یرهونکي انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د روس، امریکا، ګورجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره لیدلی او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. پرون په فیسبوک پاڼه نوموړي په بیان کې وویل چې د کورنی بحران حل کولو په لړ کې د شو موافقو پاړې دغه سفیران خبر کړل. نوموړي وویل د دې سربیره د دوړخیزو تعلقاتو په نورو موضوعګانو هم خبرې وشوې. د مې په دریمه پاشینیان د خپل ګوند او د متحد اپوزیشن ګوندونو لخوا په دویم وار په رسمي توګه د وزیر اعظم لپاره ونومول شو. روس ته واکمن ګوند ریپبلیکن پارټي هم ورته باور ورکړ چې دغه ملاتړ وکوي. د وزیر اعظم د دندې لپاره پاشینیان تر اوسه یوازې نه نوماندي. د دغه چوکې په اړه به د مئی پر اتمه په پارلمان کې رایه چول کیږي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د پوځي استخباراتو ادارې یو رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخوانی روسی جاسوس ته د اسابو فلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم یې تیر کال په هیواد کې په وړو کې مقدار کې جوړ آزمویل او ځای کړل شوی ول. د مې په درېمه میلوش زیمان ویل چې د چک جمهوریت د بارنو استخباراتو د مخنیوي ادارې یو بل رپورټ له مخې ځای کړل شوی اساب فلجونکي زهر نووي چوک نه بلکې اے 223 نومي کې خو ویل چې دا مواد هم د نووي چوک په شان وي. ویچوک هغه زهر وو چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او دا غلور یولیا ته ورکړل شوی وو. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین اعلان وکړ چې د هیواد یې د فوټبال نړیوالو لوبو لپاره تیاری سر ته رسولی دي. دغه لوبې راتلونکې میاشت روس په 1100 ښارونو کې کېدونکې دي. د فوټبال لوبې نړیوال اسوسیشن یا د فیفا له صدر جیانی انفنتینو سره په سوچی ښار کې د ملاقات پس پوتین وویل چې روس دغه ټورنمنټ ته تیار دی او یوازې یو څه اخیری کار پاتې دی. هغه هیله وښودله چې د روس لوبډله به ښه کارکردګي وښایي. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوس تا کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج دا کرنسو د نرخونو لمخې یو امریکایی ډالر په 1.03 روپے اخستل کیږي او په 1.08 روپے باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.25 روپے او 1.06 روپے. یو یورو په 1.25 روپے او 1.03 روپے. یو سعودی ریال په 1.50 روپے او 1.50 روپے. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.55 روپے او 2.55 روپے. او یو افغانۍ په 1.06 روپے او 1 روپے په 6.50 روپے باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا له به په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به د تودوخې درجه زیات نه زیات 22 او کم نه کم 21، په بنو کې به 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پر پښتون تحفظ غورځنګ غږ کړی دی چې د جرګې سردي خبرې وکړي. د بلوچستان نیشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو ټینګار کړی چې انتخابات باید پر خپل وخت وشي. جماعت اسلامي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا له حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان سوداګران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته پر غلام خان بردر اسانتیاوې ورکړي.
پخ سیڈ بنے پشتون دی او پوی لیر بنے پشتون دی کنا دے دغیر شتی دی او ازو دو تاگ رو تاگ چدائی دا دیر ضروری دی.
پاکستان یو هندای بندی خوش کرده او لنوی دیلی هم دورت اقدام گوخته نکردی. شنون کی وایی دا دیر لویا مسئله دا.
دیو دیر لویا مسئله دا او دا در تیرو نیرو کلونو نفسی کی گی.
پا پختانی طولانه که دا پیزوان پر کلتوری ارزخت رپورت لگو. مشال راڈیو سروس. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو غږ کړی چې د جرګې سره خبرو ته دوام ورکړي چې مسئلې هوارې شي. خټک پرون ویل دی خپله هم د غورځنګ له مشرتابه سره خبرې کوي او هڅه کوي چې یوه حل لار پیدا کړي. د پښتون تحفظ تحریک مشران وایي د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې ورسره څو ځل لیدلي خو ملاقاتونو تر اوسه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. اسرارالم مومند تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کښېني. د غورځنګ مشران بیا وای جرګې د فریقانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي نو معنا دا چې پښتانه فریق بولي. خو د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وای د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دې د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګاندا چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوه چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځنې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستي و جرګه په دشي نه و راوستي، جرګه په دشي راوستي و چې را کوم فریق چې غلطي وکي هغه ته به مونږ ګرم وایو، او چې کوم فریق په حق باندې وي خپل سره به مونږ ودرېګو. مونږ یو وهلو وای ټکولو لاسونه او پښې را مات کړل په ګټونو په دې شیانو باندې. او بل وارث افرید دا ورته وایي چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لګلای وو، چې په جرګې کې در لګلای وو هغه دویم شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه، او په جلسه کې وویل چې دا غداران دي پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی ته را لګي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کیږي،
د پښتون ژغورن غورځنګ یاد مشر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورمورزه دوی ته ویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګاله کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براسال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر خټک مشال ډو ته ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما ته دا ریکوست کړي جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي تاکي چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډ زی چې هغه باندې مخکې قدم واغستي.
یاد به چې د اپریل پر څلرویشتمه د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو له پخوانیو افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې ویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټې خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وژونکو ته دې سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وژنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر ویلي پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دا خبره میر حاصل بزنجو تیر ماښام په کوټه کې خبریالان ته وکړه. ټاکل شوی چې په جولای کې په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات وشي، خو په اړه یې ځینې شکونه پیدا شوي دي. البته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون شپه له سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې پر خپل وخت د ټاکنو کېدو ډاډ ورکړ.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مشر او د بندرونو وزیر میر حاصل بزنجو ویلي داسې هیڅ وجه نه ویني چې له کبله یې پارلماني انتخابات پر خپل وخت ونه شي. نوموړي تیر ماښام د کوټې په پریس کلب کې خبریالانو ته وویل پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دی وایي هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي. د ټاکنو نه کېدل زموږ د هیواد لپاره بد ده. بزنجو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د نه کېدو په اړه نظرونه راغلي دي، خو بیګا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې ټاکنې به پر خپل وخت کیږي. له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې نگران حکومت به له اپوزیشن سره په سلا جوړوي ځکه چې دا یو آئینی شرط دی. د بلوچستان ملتپاله ګوند مشر میر حاصل بزنجو زیاته کړه چې ګوند یې له نورو هغو سره په انتخاباتو کې اتحاد ته هم تیار دی. هلته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم نن د کوټې په سفر دی او ټاکل شوی چې مازیګر یوې جلسې ته وینا وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا له ائتلافي حکومت بیل شو. دا کار پر داسې وخت شوه چې د صوبایي حکومت مودې پوره کېدو ته شاوخوا 15 ورځې وخت پاتې دی. جماعت اسلامی او پاکستان تحریک انصاف تر شاوخوا 15 کلونو پورې په حکومت کې یو ځای ول، خو اوس وایي ځکه له ائتلاف د وتلو پریکړه وکړه چې د متحده مجلس عمل له پلیټ فارم انتخاباتي کمپین پیل کړي. اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړي.
په پرون په پیښور وزیر الله هاوس کې د غړي خبري غونډې پر مهال جماعت اسلامي د خبر پښتونخوا له حکومت ته د وتو اعلان وکړ. د غړي خبري غونډې ته د خبر پښتونخوا وزیر الله او د جماعت اسلامي مشرانو ویناوي وکړې. پر دې موقع د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی او جماعت اسلامي په خوشحاله او مثبته طریقه له یو بل څخه جدا کیږي. له خبري غونډې وروسته پرویز خټک مشال ډو ته وویل چې ګوند یې له جماعت اسلامي سره هیڅ اختلافات نه لري او دا یوازې سیاسي لارې بیلول دي.
ڈیر اعتماد والے حکومت ہو چونکہ مونگا تحریک انصاف دی جماعت اسلامی مخ کے فیوچر اتحاد رہنے لو مونگ صوبے کے ہو تیار ہو چونکہ ٹول پاکستان مسئلہ ہوا پارٹی ٹول پاکستان کے اگریمنٹ ہو پٹول پاکستان لیول ہونے سے مونگ ہر وقت تیار ہو جماعت اسلامی سر صوبے پہلے ہو مونگ ڈیر خو وقت تیر کرے آئی مونگ سر ڈیر ہمت کرے ڈیر محنت کرے زائی تخراج تحسین پیش کو
همدار سرګندونی یادې غړي خبري غونډې ته د جماعت اسلامي پارلماني مشر او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله اهم وکړي او ویل چې ځکه له حکومت وزي چې غواړي د نوي جوړ کړل شوی سیاسي اتحاد متحد مجلس عمل تر سوري لاندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. خو نوموړي له خبري غونډې وروسته مشال ډو ته ویل چې په بجټ کې به د دوی ګوند د حکومت ملاتړ کوي او کچیر مخالف گندونه د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به له پرویز خټک سره ودرېږي. عنایت الله زیاته کړه چې له طریق انصاف سره په ګډ حکومت کې یې د صوبې ولس لپاره ډیر کارونه کړي.
ګوره مونږ د سره یو چارټر ساين کړو یو لسنو کاتي اکه مونږ ګینز کړی دي لکه مونږ د نصاب حواله سره په کتابونو کې بدلون شوی دی په قران ناظره او ترجمه نافذ شوی دی بلدیاتی الیکشن او د بلدیاتی الیکشن قانون جوړ شوی دی په بونیر کې په چترال کې یونیورسٹی جوړی شي په لوور دری میډیکل کالج دی په اپر دری کې انجینئرنګ یونیورسٹی دا نو دا هغه بنیادی لکه څنګه خپل چارټر او د خپل ایم او یو مطابق کم اچیومنټس دي چې هغه موږ دې ګورنمنټ کې کړی دي.
د براسال کې دا چې جمهوریت اسلامي په ګډون د پاکستان 500 مذهبي ګوندونو خپل پخوانی سیاسي اتحاد متحد مجلس عمل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ بیا بحال کړ. دغه اتحاد په 2002 کال کې چې هغه مهال په کې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې اهم پاتې شوی وو. که څه هم د ترک انصاف او جماعت اسلامي یادو مشرانو ویلي چې دوی له یو بل سره هیڅ قسمه اختلافات نشته خو په دې وروستیو کې څو وارې د جماعت اسلامي ځنو غړو له مشال له سره په خبرو کې په تحریک انصاف نیوکه کړي. اپوزیشن ګوندونو اهم بیا پرون مشال له سره ویل چې د خبرو پښتونخوا یاد ګډ حکومت د صوبې اولس لپاره د تعلیم په ګډون نورو څنګه کې ډیر کارونه نه دي کړي. د خبرو پښتونخوا په اسمبلی کې د جماعت اسلامي اوه څوکۍ وي او درې وزارتونه یې درلودل.
په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره کارکونکو نه حکومتي انسټیټیوټ ته هغه هیواد د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي منشورونو کې د ځوانانو د موضوعاتو ور شاملولو غوښتنه کړې ده. پیل ډاټ پرون مازیګر په دې مخه په اسلام آباد کې د سیاستوالانو او ځوانانو د استازو یو غونډه کړې چې پکې په سیاست کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی پر ستونزو هواري باندې خبرې وشوې.
په پاکستان کې د قانون جوړونې او شفافیت یو انسټیټیوټ پیل ډاټ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته غونډه کړې چې پکې د هغه هیواد په ټاکنو کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی د ستونزو د هواري پر اقداماتو باس شوی. دا غونډه تیر مازیګر په اسلام آباد کې شوې چې ورته د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو او ځوانان ورغلي ول. د جمعیت علماء اسلام فیل خوا د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر علي هم د پیل ډاټ غونډه ته ورغلي و. نوموړي بیګا مشال راډو تویل ګوندې د نجونو او هلکانو د روزنې لپاره یو جوړښت لري.
هم د جنکو هم د لکانو دوانو د پاره دي موږ بلا تفریق دوانو ته موقع ورکو او د کې زمو با قاعده یو تنظیم دی جمعیت الوا اسلام په نوم چې هغه کې زمو د ځوانان چې دي هغه په دې کې حصہ اخلي دا هغه د پاره چې کوم موږ منشوري خې دي نو هغه کې راولنه د پرامن جدوجہد دی دویم د هغه د پاره د علماء حق عادت باندې چې کوم نن سبا باطل نظریات دي دا هغه د مخنیوي د پاره مختلف مکاتب فکر چې کوم دي علماء کرام
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ وایي د دوی د ګوند په منشور کې ویل شوی چې دا د دولت ذمہواری ده چې ځوانانو ته د تعلیم او روزګار اسانتیاوي او موقع ورکړي. خدای زیاتوي چې ځوانانو ته هم پکار دي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري.
موږ وایو چې دا د ریاست ذمہواری جوړیږي د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ځوانانو ته روزګار ورکړي تعلیم ورکړي مفت یې ورکړي او مورنۍ ژبې کې ورکړي او ورسره د ځوانانو د ترقۍ او د پاره د دغه د پاره د دوی د ریاست په مختلفو شعبو کې دوی ته مواقع ورکړي. ځوانان هم په کار دادي چې محنت وکړي د ولس شعور لوړ کول د پاره د دوی ستونزو هوارولو د پاره دوی په کار دي چې په سیاسي ګوندونو کې فعاله برخه واخلي.
د پاکستان د تیر کال سرشمیرنې ارقام ښیي چې د هغه هیواد د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي. په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د کارکونکو انسټیټیوټ فلډاټ په پرونی غونډه کې د سګنیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې د ځوانانو اړوند موضوعاتو پر شاملولو ټینګار وشو. د دې ادارې مشر احمد بلال محبوب په پرانیستون کې وینا کې ویل د پاکستان د رای ورکونکو شپږ څلوېښت فیصده برخه له ځوانانو جوړه ده، نو ځکه هغوی ته په سیاسي بهیر کې زیاته ونډه ورکول اړین دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات په جولای کې وشي.
عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد د ووټ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په صوبایي اسمبلۍ کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون گورنر ته یو لیک هم استولی دی او دی وایي چې اعلی وزیر په اسمبلۍ کې ساده اکثریت هم نه لري او ګوند یوازې شپږ دېرش غړي لري چې له کبله یې په اسمبلۍ کې عملي کارونه نه کیږي. خو د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت یوسفزی وایي که عوامی نیشنل ګوند دا ګڼي چې وزیر اعلی د اسمبلۍ د غړو باور نه لري، نو د عدم اعتماد اقدام دی وکړي. اسرارالم مومن دې موضوع ته کتنه کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورني غورزنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کینی. د غورزنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورزنګ ته جرګه ورلیږي نو معنا دا چې پښتانه فریق بولي. خره دی غورزنګ یو مشر علي وزیر وای د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دی د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګاندا چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوه چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځنې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستي و جرګه په دشي نه و راوستي، جرګه په دشي راوستي و چې را کوم فریق چې غلطي وکي هغه ته به مونږ ګرم وایو، او چې کوم فریق په حق باندې وي خپل سره به مونږ ودرېګو. مونږ یو وهلو وای ټکولو لاسونه او پښې را مات کړل په ګټونو په دې شیانو باندې. او بل وارث افرید دا ورته وایه چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لګلای وو، چې په جرګې کې در لګلای وو هغه دویم شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه او په جلسه کې وویل چې دا غداران دي پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی تا را لګي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کیږي، داسې جرګې کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورم ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګال کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا بر اسال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروت خټک مشال ډوته ویل چې دوی د پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما ته دا ریکوست کړي جرګې سره د زر نظر خبرو کی تا کې چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کوم دې خبرې دې ډیماند زی چې هغه باندې مخکې قدم واغستې.
یاد به چې د اپریل پر څلرشتما د پیښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بٹ د پښتنو له پخوانیو افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورني غورزنګ غوښتنې جایز دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټه خبرې کوي. پښتون ژغورني غورزنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وجونکو ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لمانونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وجنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره د کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. د پاکستان قومي اسمبلی د اسلام آباد د قائد اعظم پونتون د طبيعياتو یا فزیکس د څانګې د نوم بدلولو پریکړه لیک منزور کړه دی. د قرارداد پرون د واکمن مسلم لیگ نون استاذي محمد صفتر وړاندې کړ چې پکې غوښتنه شوې چې د څانګې نوم دی د پوهاند ډاکټر عبدالسلام پر ځای د پخواني فزیک پو ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نوم شي.
د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال او پخوانی پوځي افسر کیپټن محمد صفتر د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې ته قرارداد وړاندې کړ چې پکې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس څانګې نوم دی د نومیالي ساينس پو
پوهاند ډاکټر عبدالسلام پر ځای د 12مې پیړۍ د یو فزیک پو نوم ته بدل کړی. د اسمبلی پر پاڼې د قرارداد په متن کې راغلی چې ابو الفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو لوی فزیک پو چې په دې ډګر کې لوی کارونه کړي او اروپایي ساینس پوهانو یې هم له علمه ګټه اخیستې ده. د قرارداد پر پاڼه د اسمبلی د یو شمیر نورو غړو نومونه هم لیکل شوي. د محمد صفتر دا پریکړه د واکمن مسلم لیگ نون د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه اقدام ضد ده چې د 2014 زیږدیز کال په دسمبر کې اخیسته وو. هغه مهال شریف د قائد اعظم پونتون د فزیکس د ملي مرکز نوم د نوبل انعام ګټونکي پاکستانی ساينس پو عبدالسلام په نوم ونوماو او د پی ایچ ډی یا ډاکټورا سکالرشپونه هم اعلان کړل چې ورته د پوهاند سلام بورس یا وظیفې نوم ورکړ. اټومي ساينس پو ډاکټر عبدالسلام د پاکستان د جنگ سیمې اوسیدونکی او په عقیده احمدی وو او یوازینی پاکستانی وو چې په فزیکس کې نوبل انعام اخیستی. د مسلم لیگ نون محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم هم دی په تیرو وختونو کې د پوهاند سلام پر عقیده انتقاد کړی وو او له مودې راهیسې د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې د نوم بدلولو هڅې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه پر اتلونکي غړی کې اوري. وس یو بل رپورټ ته ورزو. پاکستان ویلی دی چې یو بندي هندۍ د بشري خواخوږي پر اساس خوشی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته ویل هیلمن دی چې نوې دیلی به هم زنداني پاکستانیان خوشی کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو مشر وایي ک دواړه هیوادونه د یو بل بندیان خوشی کړي نو نه یوازې حکومتونو بلکې د ولسونو اړیکې هم ورسره ښه کیدای شي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
ډاکټر محمد فیصل خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان او هندوستان وخت پر وخت له یو بل سره د بندیانو تبادله کوي، خو د پاکستان له 40 زیات هغه کب نیونکي چې تیر کال یې په هند کې د بند سزا پوره سوي لا تر دې دمه پاکستان ته نه دي سپارل سوي، نو دوی هیله کوي چې هند به ژر را خوشي کړي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان لخوا د خوشي کړل سوي هندي وګړي په اړه وویل
اگر ہم انسانی ہمدردی میں کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی کمزوری نہیں. یہ بچہ جو
دی وای کمر د بشری خواخوږی لکبل څوک خوشی کوو نو دادی زمش کمزوری نه ګڼل کیږي. د پاکستان لخوا خوشی کړل سوی هندو بندي جتندر نه یوازې د کینسر ناروغي لري بلکې دماغي حالت هم سم نه دی. نو موړی په 2014 کال کې نیول سوی او یو کال وروسته د بند سزا پوره سو، خو د هند سفارت په کاغذي کاروایی کې 3 کال ولګول او نن دغه وګړي مش هند ته وسپاره. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر کامران عارف وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو یو شمیر لاملونه دي چې یو یې د یو بل وګړي زندانی کول هم دي. د نوموړي په وینا کې دواړه هیوادونه د یو بل بندیان خوشی کړي نو په دې سره نه یوازې د حکومتونو په کچ بلکې په ولسی کچ ماړي کې شکایت دی سي.
پاکستان او د بھارت حکومت دا ډېر سنجیدګي سره سوچ پکار دی چې دا ماهیګیر چې کوم دی دا زموږ ټرینډ هم نه دی. دوی سره هغه اوزار هم نشته چې ایته پتو لګي چې هغه دی وخت کې د چا په سرحد کې دی. پاکستان ته لاره وړېدلې دی او انډیا کې دی او انټرنیشنل واټرز کې دی. دا یو ډېر لوی مسله ده او دا د ډېرو کلونو نه پسې کیږي راونیولې شي. بیا ډېره موده په جیل کې پراتی او بیا د هغې د واپس کولو بندوبست دی چې دا موضوع دا خو داسې مسله ده چې دا دواړه ملکونه که رایوځای شي
د پاکستان او هند په زندانونو کې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو یو شمیر وګړي بندیان دي چې ځینې یې کب نیونکي دي او ځینې نور بیا د جاسوسۍ په تور زنداني سوي دي. ځینې وخت کب نیونکي د کبان نیولو پر مهال د یو بل تر ټاکل سوو سمندري حدونو ور واوړي چې بیا د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. نو مشال رادیو خبرونه تاسو ایواز په منځنۍ چپه نه بلکې په لنډ چپو هم اوریدئ شئ. لنډ چپه 2113 کیلو هرتز، لنډ چپه 15315 کیلو هرتز او لنډ چپه 15155 کیلو هرتز. په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
ایواز
خیبر پختونخوا حکومت وای پختون ژغورنې غورځنګ ته خاص کړی چې د دوی له جرګې سره خبرې اترې وکړي. پرون د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره مذاکرات وکړي څو د مسلو او مطالبو په لړ کې کار وشي. خو د غورځنګ مشران وایي خبرو اترو ته تیار دي، خو وایي چې د دوی د ملګري نه نیول کېږي او خلافي خبرې هم نه کېږي. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی چې د اپوزیشن تر سلا مشورو وروسته به تشکیلېږي. پرون له پاکستان ټي وي سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ چې پارلماني انتخابات په خپل وخت کېږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجوم پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډېږي. جماعت اسلامي له پاکستان تحریک انصاف نه د بېلېدو رسمي اعلان کړی. دا اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وشو. له جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې چې د طبیعاتو د څانګې نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو څارونکي به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دومه خرګوټي کې تېره میاشت د مبینه کیمیایي برید تصدیق کولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیایي وسلو د نوی اداري مشر پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د روس، امریکا، ګرجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره لیدلی او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د پوځي استخباراتو ادارې او رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخواني روسي جاسوس ته د اعصابو فلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم تیر کال په چک جمهوریت کې په وړو کې مقدار کې جوړ او ازمویل او ضایع کړل شوي ول.
د خبرونو لنډیز مله بشال راډیو واوریدو. ویان دوا ملیحا میرزاده اوسم په پاکستاني ورځپاڼو کې سره غلي دي، هغه مدرته په دې رپورت کې یو ځای کړی. د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ په خپل ادارې کې په قبایلي اصلاحاتو باندې باس کړی دی. وایي چې هغه سیمې په قومي بهیر کې د ورګډولو لپاره اقدامات کېدای شي چې ښکاري، ځکه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قومي اسمبلی کې اعلانونه کړي دي. له دې اعلانونو داسې ښکاري چې سیاسي او عسکري مشرتابه د دې عمل لپاره اهم فیصلې کړې دي. ادارې د وزیر اعظم له قوله وایي چې د روانې میاشتې تر یو دیرشمې نیټې مخکې به د قبایلی اصلاحاتو په اړه یو ښکارا او کوټلې خاکه وړاندې کړي. نو په دې اساس دوی فکر کوي چې حکومت اوس سنجیده دی او د عمل مخ په وړاندې بیول غواړي. ورځپاڼه وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا هم ویلي دي چې په لسو کلو موده کې به زر ارب روپۍ د قبایلو لپاره ورکوي چې هغه سیمې هم د نورو صوبو په څیر پرمختګ وکړي. د ادارې په وینا اداریه په اخره کې وایي چې قبایلی اصلاحاتو ته عملي بڼه ورکولو لپاره د 22 ورځو وخت ډیر کم دی، خو کټول سیاسي ګوندونه د هیواد او دولت د ګټې لپاره وغواړي نو دا کار په اسانۍ کېدای شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان ځوانانو ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې وخت راغلی دی چې په هغه هیواد کې د ځوانانو خبرو ته غوږ کېښودل شي او د هغوی نظر واورېدل شي، ځکه چې په پاکستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی. د دې خبرې پخلی یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د ځوانانو په اړه په یو رپورټ کې کړی ده. په دې رپورټ کې راغلی چې په پاکستان کې 9.5% داسې ځوانان دي چې تر لسمه پورې هم زده کړې نه دي کړې او 9.5% پکې داسې دي چې لسره یې تعلیم نه دی کړی، او دا په دې وجه چې د پاکستان په ښوونځیو کې د داخلو تناسب لا تر اوسه هم نه دی زیات شوی. ادارې وایي په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې هغه ځوانان چې تعلیمونه ترلاسه کوي هغوی ته هم یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. نه ورته معیاري تعلیم ورکول کېږي او نه یې د ذهني او جسماني ودې لپاره څه خاص اقدامات کېږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان ځوانانو کې دا صلاحیت شته چې د دې وطن راتلونکي روښانه کړي، خو د دوی لپاره باید سم اقدامات وشي او باید اوس سیاسي ګوندونه د ځوانانو د مسئلو د حل او د دوی د پرمختیا لپاره خپل منشورونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجلې په امریکا کې د ملي امنیت په نوم د ځینو هیوادونو پر وګړو د سفری بندیزونو پر موضوع لیکنه کړې. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو او هغوی ته پر ورپېښو خطرونو باس کړی دی. شاهین بونیرې د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې راغلي چې په کال 2014 کې د امریکا د ولسی ازادیو اتحادیې د وفاقي عدالت په وسیله په حکومت دا خبره ومنله چې امریکایي وګړي او د گرین کارډ لرونکي حق لري چې معلومه کړي چې آیا هغوی د هیواد دننه یا بهر له یو ځای بل ځای ته د جهاز په وسیله سفر کولی شي او کنه، او که چېرې هغوی د سفر کولو اجازه نه لري نو چې وجه ورته وښودل شي. په راپور کې راغلی دی چې په کال 2014 کې امریکایي چارواکو یو پاکستانی ډاکټر خوشنود علی باس ته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړه، سره د دې چې هغه د دین وړاندې امریکا ته ډیر سفرونه کړي وو. ډاکټر باز اوس د امریکا د اټارنی جنرل د کورنی امنیت د ادارې FBI او د ترهګرۍ ضد د ادارو پر ضد په عدالت کې مقدمه داخل کړې ده. نوموړی ډاکټر دا معلومول غواړي چې په څه خبره هغه د امریکا د امنیت لپاره یو خطر دی. د دې نه وړاندې هم د رهینا ابراهیم په نوم د انډونیشیا د یوې ډاکټرې ویزا واپس اخستل شوې وه. مجلې لیکلي که ډاکټر باز مقدمه وګټي نو هغه خلکو ته به د معلوماتو ترلاسه کولو حق ورکړل شي چې د امریکا وګړي یا مستقل اوسیدونکي نه دي. بلخوا ایمنسټي انټرنیشنل د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان د دړکو، تشدد او زور زیاتی ښکار کیږي. د ګل په ورځ په کابل کې په ځان مرګي برید کې 9 کسان ووژل شو چې 9 خبریالانو. یو خبریال په خوست کې په هدفي برید کې ووژل شو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو تر مخه د کال 2001 نه تر اوسه لږ تر لږه 80 خبریالان او د میډیا کارکونکو وژل شوي دي. ایمنسټي انټرنیشنل ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې شوي دي، اروپایي هیوادونه افغان پناه غوښتونکي مجبور کوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه تیره اونۍ وویل چې په تیرو 100 اونیو کې د 10,000 افغانانو بیا خپل هیواد ته د ستنولو هدف ایښی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپای ټولنې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي موافقې د ژغورنې هڅې پیل کړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپایي ټولنې ته د روانې میاشت تر 12 وخت ورکړی دی چې که په موافقه کې اصلاحات ونه کړي نو خپل هیواد به ورڅخه وباسي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې موافقې پر سر د هر راز معاملې احتمال رد کړ. احمد تکل تفصیل راکوي.
اروپایي ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. خو د اروپایي ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه وځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښی کړی چې که د می د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړي چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپایي ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کیږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپایي ټولنه غواړي ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همدارس په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي، دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمنی او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیمه بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو یا چیلنجونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر یو تن خبریال خانولی احمد زی مشال راډیو ته ویل چې رسنیو په تیرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سوال ختی ځون خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لوی ستونزه د خوندیتوب برخه کې ده، یعنی امنیتي ننګونې دي، او د دې ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې ځون په کچه وغږیږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواکونو سره لاس او ګریوان دي. په دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پریښی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییز راډیو مسؤل نورالله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ، دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې شفاله رسنۍ و، دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تلل کیږي. د ترڅنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بیلابیل ګواښونه د بیلابیلو اړخونو نه متوجه دي. نو زمونږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي او وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لاس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوی افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان یو شمیر سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غلام خان پر لار دی ورته د تجارت اسانتیاوي برابر کړي او له افغانستانه د هم مال وړونکو ته د پاکستان تر خارونو رسایي ورکړي. د سوداګرو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم او پوځ مشر لخوا د بندر د رسمي پرانیستې ستاینه وکړه. شاهد خاقان عباسی او جنرال قمر جاوید باجود رواني ونې په پیل کې پر بندر نوې سوداګریز ټرمینل پرانیست. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان سوداګر وای چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم او فو سر لخکر لخوا د غلام خان بندر رسمي افتتاح باندې ډیر خوشاله دي، ځکه چې د دوی په وینا د سلورو کالونو راهسه غلام خان بندر تجارتی لاره بنده وا. د سیمه یو تاجر عبدالله خان مشال تا وویل
ډیر وخت نه میز انتظار وته دیبته ته ته او یا په صدام ارشاد چې کیم دا کنه د دې میز دغه بارډر سره تړل د وزیرستان د خلک تجار و بلې کا مزدور و بلې کا بل شای کنه غونډې میزار شای دغه سره تړل دي. نن تجارت خلاص تا ډیر شکر گزاري چې میشته بارډر سالور کوله بعد بیا خلاص شو.
نو ما وړې وای د غلام خان بندر په تجارت کې اوس هم لګ ډیر خندونه موجود دي چې دا دوی گاڑی د افغانستان کابل پورې زی خو د افغانستان نه چې کم گاڑی مالونه راوړي هغه د غلام خان بندر نه بیرته پاکستان ته نه راپرېدي.
پاکستان گاډه افغانستان ته هغه ور پرېږدي ور دریمي خیس پر کوبل پر آر دی ته و د بعد مرغه د افغانستان گاډه د میژ په بارډر باندې دی پاکستان ته نر پرېږدي په ټوله بارډر باندې چې کیم گاډه روډ پاس ولاري د افغانستان اسلام آباد ته لاور ته آر دی ته دریمي په کلاکه غشتنه کې چې دا غل یار په داسې طریقه کولاو شي لکه د سرنګ چې نر لیار کولاو دی ویل چې د سر د میژ تجارت چې کیم دوکانه مکمل یو تیزی تو عوام ته پیدا دو حکومت ته پیدا دو نشدل یار داغه دو سنټر ایشیا تک.
یو بل تاجر قمر زمان وای د دواو هوادونو ترمنځ آزاد تجارت خې اړی کې جوړوي.
آزاد تاګ رو تاګ تاجرون افغانستان د لیر تلای شي کنه په خو سیر باندې پښتون دی او په وی لیر باندې پښتون دی کنه د دغه رښتې دی او آزاد تاګ رو تاګ چې دای دا ډیر ضروری دی ټول بډر باندې اجازه شته د خو صرف غلام خان بډر دی واحد چې په باندې د روډ پاس ګاډي اجازه نشته ملکی چې کوم تعلقات دی اپ خپل ژوند دی خو چې تجارت چې دای دا د سیاست سره جوړول دا بالکل نه دی پچار.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان غلام خان بندر کې د انتظامی چارواکي غنی خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې انتظامی او فوس په دې باندې خبرې شوي او ورځ دوا کې ممکنه ده چې د افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته به د اوو ورځو پرچا ورکړل کیږي چې دوی به میرامشاه او بنو ته خپل مالونه راوړي او بیرته به مالونه د افغانستان پر لور لوډ کولی شي. غلام خان بندر د تورخم چمن او کورمینه په سلورمه مهمه او نږدې تجارتي لاره ده چې نه یوازې پاکستان او افغانستان ترمنځ بلکې د منځنۍ اسیا پورې په دغه لاره تجارت کیږي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د فوز سر لخکر سره شریکه د غلام خان بندر رسمي پرانیسته وکړه چې هلته یې قبایلي جرګه ته په خبرو کې وویل چې میرامشاه منځنۍ اسیا ته یوې دروازې په توګه ارزښت لري او د وزیرستان خلکو ته د لاهور او نور پاکستان په سیر اسانتیاوې ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان او د افغانستان د برمل په پوله پر د وزیرو کابل خیل وای دوی له څلورو کلونو راهیسې پر ډیورن کرخه تګ راتګ نشي کولی. د کابل خیلو یو شمیر مشرانو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د پولې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو ټولې قبیلې تګ راتګ کولی شي خو دوی اجازت نه لري. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی وایي له چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې او هیله مند دی چې ژر به یې مسله هواره شي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د افغانستان په بر ملک سے دے پیڑو پیڑو راز سے مشتہ وزیر کا بلخیل کا بالیون ویائی چھ دوی دے افغانستان پاکستان دوارا ملکون و سدون کی دے بر مل سرا سرا دوی دے پاکستان کتبی وزیرستان پسی میں شواک سے جائیدادونا کورونا او دے دوارا ملکون دے قومی شناخت ضروری سندونا ہلاری چلمخ یہ دوارا طرفون تا دے دوی تگ را تگ اور روزگار کاروبار آزاد دای خو اوس د بد امرغه درې کاله کیږي چې د پاکستان حکومت د دوی په دغه سہولتونو بندیز لګولای دی. د دغه بندیز په وجه د قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی د ځنو قبایلیانو نه واروي
مطابق خبره ده شوه چې کیمرا حال تای په دا غونډه وکړه چې موږ د انګور اډه بارډر باندې موږ مسله ده په بارډر باندې موږ ته یو خپل خلک نه پرېږدي بارډر باندې تل رسل کې موږ ته د سندر مخامخ کړی دی خبر مې
نمائندہ محمد نذیر دغا کا بالیون تھا پدا رنگ تسلی اور کبھی
گمبیر مسئلہ دو ڈیرا ضروری مسئلہ دو پدا بندے مو تقریباً میٹنگ نہ کری دی چیٹ دے خیبر اولتا اجازت تھا دیوڑا اور خالتا اجازت تھا صرف کو بلخیل کوم دا چا پر تقریر کی دی دے دا کوشش کو دا کڑائی دا کی دا دی تلے رو کلاو شیلا ردن خبر کی دی خدا سوا سرا ہوندا کہ دا آر پار خبرہ ختم وین کی دو چ کو بلخیل کوم دا میسج دا دے تکلیف مو تا پتا دو آرمی چیف تا میرا سوال دو خبر کور کمانڈر تا میرا سوال دو گورنر تا میرا سوال دو جی او سی تا میرا سوال دو ہار جی تا میرا سوال دو جو پر امید یو ان شاء اللہ مسئلہ خدا پاک حل کوی
دا گو کا بالانو دا ہاں را ورش ول چ دے دغی بندیز پوجا دے قبل خیل کا بالانو اغا پسل گونو طالب علمون تا غٹ جان را سی جی چکون دے سویلی او قطبی وزیرستان اور سران جدے دے پاکستان دے نورو شارونو پا تعلیمی اداروک شے پس دکڑا لگیا دی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دے زوانانو غد
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
دا ځوانانو ژخ پرونه کی دا ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
د سوات په جانزیب کالج کې دوه ورځنی کتاب میله پرون پای ته ورسیده په دې میله کې سلګونه زده کوونکو په ارزانه بیا کتابونه واخیستل منتظمین وایي هر کال دا میله جوړوي چې مخه یې د لوست دود ته وده ورکول دي نیاز احمد خان رپورټ لري
د ضلع سوات تعلیمي ادارې جهانزیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي چې د کالج 13 بیلابیلو شعبو زده کوونکو لپاره یې دوه ورځنی کتاب میله په دغه مقصد جوړه کړې چې زده کوونکو کې د کتاب سره مینه جوړه شي
زما په خیال د دې سره د کتاب چې کوم کلچر دی هغه پروموټ کیږي د دې ډېر ښه نتیجې دي نو ځکه که تاسو ګورئ تاسو هر کال زمونږ سره منګه کوشش کوو چې هر کال کم از کم یو داسې سرگرمی وکړو او موږ ګورو که مثال په تور حالات موږ له اجازت راکړي نو موږ ګورو چې دا په کال کې موږ دوه ځله وکړو چې زیات استادان او طالب علمان ته زیاته فایده وایي
کالج زده کوونکي وایي چې په کتابونو سلویخ فیصد رعایت لګېدلی او بیا دوی ته یو شمېر موضوعاتو کتابونه په کالج کې دننه ترلاسه کیږي
زما نوم نایب سراج دی دې فایده خو داره چې یو موږ ته بوکس چې دی هغه ډېره په اسانه باندې میلاو شي بل زموږ سره دلته ټیچرس هم د هغو د ګایډنس کې او د هغو د نظر د لاندې موږ ته هغو داسې بوکس ریکمینډ کړي چې لکه هغه موږ وګورو موږ ته ډېره زیاته فایده کوي بل د دې 40+ ډسکاونټ دی او څنګه چې ټول ته پته رسټورنټ سره دومره پیسې او دا نه وي نو په دې وجه باندې موږ ته لکه فایده ډېره زیاته راځي
زما نوم عبداللطیف الواز دی انگلش ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتم جی مطلب زبر سمپل دا خبر وکم چې خلق په خبرو کې د علم کتابو کې دی او سنی دور کې مطلب پښتنو ته د کتاب ضرورت
د زدهکوونکو سره سره د کالج استادانو د کتابونو میلې ته خوشاله دي د انګریزي ژبې یو استاد په دربي وای چې کتاب یو ډیر ښه ملګری دی
سټوډنټ ځن چې د خپلې پیسې په کې لګې راواخلي د پاکټ منی نه یو کتاب دوه واخلي د دې سره یو اساسم ده
د ورځنۍ کتاب میلې ته بیا کوونکي وای چې هر کال هم دغه رنګه میلې دوی جوړوي او په کیس د کوونکي د کالج کتابونو نه علاوه د پښتو اردو انګریزي ژبې ادب شاعرۍ او قصو کتابونه ترلاسه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو وسم اخیرنی رپورت ته راغلیو او اخیرنی رپورت دا دی چې پیزوان چې دغه د پښتنو په کلتور کې ډیر پخوانی دود دی ورزښت لري پخوا یوازې په کلی کې استعمالېده خو اوس په ښارونو کې هم استعمالېږي د پیزوان پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد دا رپورت اورو چې په سندره پیلېږي
پیزوان په اکثر پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت جونی د خپل خاص برخه جوړوي پیزوان یو کړی ته ورته جوړخ لري چې جنګي ورته د پوزي منځنۍ دیوال پستن سوریا کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي د پیزوان پرې کله کله د جنو په شوندو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلی مېن ته چې خوب تالی ورکوي کلیوي خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري نو بلې خواته پیغلی جنکی هم د ځان لپاره خوښوي شایسته هم داسې یو پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکی خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي کړی شکل لري یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پښپل د پیزوان څخه ډیره زیات استفاده کیږي چې افغاني کالي وی هغه سره بیا پیزوان خلک ډیر خوښي البته د خوند پرمنز د سیالۍ شته چې یو یو څلری بل نه لري یو څه ځان خودنه کوي ته خوند چې پیزوان لري نور ته ادا خای چې ما سره شته او تاسو سره نشته
د نور جهان په نوم یو میرمن وایي چې د کډوالې په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی وو خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راسته نشي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی
جنکیانه خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالې او په پوزه کې دا یو زینت ده د خوځو چې دا په خاص زیات استعمالې ده اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي مګر اوس چې د غزمنګ خلک ماجر شي وي دي د غرواجونه لکه څه کم کړی دي پیزوان خو زیاتره د سپو زروي چې خلک استعمالې او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خوندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډیر خېستي او یا د چا پیزوان ډیر خجور شوی ځکه چې دا د جنکیانو یا د خوځو یو زینت
د پیزوان په ستاینه کې ډېری سندري او نیمکې ویل شوی او لا ویل کیږي پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو رئیس لنډۍ یا ټپو ته خلا او زلا وربخلی ده ځوان شاعر طاهر صافی راته د پیزوان په همدی خلای زړه خبري کوي
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو د پښتنو جونو او د پښتنو خزو د سنگار برخه ده نو طبي خبره ده چې شاعران به خپل شعرونو کې یادې په سندرو کې به یادې او د پښتو ټپا چې یوازې پښتو پر ځانګړې شوی هغه کې ډېر یادونه کوي مونږ د مثال په تور باندې په پښتو لنډۍ ته ختم شو پاغه ولټونو ډیر مثالونه شته چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړیږي د پیښور زرګر مات د شلاسونه او یادا چې وی پیزوان په لوړه پوزه خنکا پلټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه
دیوشمیر خزینه او په بیان د کډوالۍ په دوران کې افغانون جنو پیزوان لپاره مغورځولې وو خو اوس چې په لکون افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي یو ځل بیا په ډیرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او خادیو په موقع جنکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے